انا ښاغلی فروغ، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. و باوري چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتک بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقوقو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوی مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګمانی وایي د سیما سمر لري کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حد اقل دای څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره شپېته جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یومیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه شپېته جریبه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونو چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله ما دا معلومات کې درسي علی سره حالات ټیک نه دی روان پرون اغه ډیره 1 منټ بو خبره کړی کې نه دی کړی هسپټل جنرال هسپټل ته راوستو هغه چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دي چې ما جان ته خطر شته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندان کې دالی وزیر په پاته کې دوه اندېښنه خوده. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید جر تر جره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګیدلې تورونه رد کړي دي. دو لړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خایي دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر په خوار روسیا تور نه کړي چې دغه بریدونو تر شا د خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لزګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژنې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ کاګل آزادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدلي وشي په عام ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره تګ راتګ بند کړی خو د برېټانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون خبرګون پارولی. خان محمد وردک د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې نه کسان یو وجل او شل تنه نور ټپیان کړل جوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وجل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه په خلک په وکیل صاحبانو تر سره کېږي. توفیق وحدت مند زموږ استاذ په سناتور صاحبانو ته د هنر په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردک باندې دا په خطر سره شو. هیداری په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت ته الله وکړي. څنګه وساتل شي دوی ترستګي وشي په هم ټول ټول سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو نه ملکانو وژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا جلسې کړي او پکې باسونه سیب چې په شارونه کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولی دي.
امر رقم کې وخت در عملیاتو جنگي داشته میګل
پر خان محمد وردک باندې بریټ هم د نورو هغو بریډونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دي د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیگانه وخت په خپل ټوئیټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوې چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوې چې له عملی 500 ملکان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي ل رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې ل دې وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان ل رسنیو سره په خبرو ته وخت نه لري او ل دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسي ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړي او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لدی وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې لدی وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي ورزي او آن ونی وخت نسی. خو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي او یوازې په لښ توپیر هغه د چورسته لدی به د موسر او د خې اطلاع رسونې په مخه به محترم والی صاحبان په خپل د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاع او عامه اړیکو مدیران به د ټولنیز صفات او مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشار ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کلغوه شي خدا چې ل رسنیو سره ل خبرو کول منه شي او دا چاره والیانو ته سپارل شي نو اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزبنوي ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولای چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو ل خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په ننګرهار کې لزګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او فعال علي وزیر د نیولو په خبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه زوروي. همکار مو سهارګل امیرزای دغه مظاهره ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبر کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرښې هغه وسله وال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصری وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غسالي وزیر نیولې یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کو یو ملت په توګه ژوند کو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي ستاله موږ نه اخیستل شوي، کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډي وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی، مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان دی یو ان دی او نړیواله ادارې دي، مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دي، زمونږ نور ملګری په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخ کې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یکشن بې دورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم رازو یو پزړه پوري ټولنیز او فرهنګي مطلب تابعګا د یلدا یادکال تر ټولو اوګداش پوه. داش په د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسانی لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړي له کابل د خان محمد سیند راپورت.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیلو د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل:
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوی دي او په دوهم پړاو کې د خلکو لادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل: خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچه میوې، انار، هندوانې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل، سور رنگ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي: د خاغلی آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د ناامنۍ پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم ور باندې اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لاس کسانې په نتیجه کې وژل شوې دي. د خبرونه په حواله په ورستوي کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلې، او په دې کې پر کوثر دانش شوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبه ورځ د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلې دي. خو د ناټو قاطی ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلی په کابل کې تقریبا ټول خلک لمسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ سوي وي. بزنس انسایډر لیکلی په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 50,516 ته رسېدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د خپلوانو او د معلولانو د معلولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بلې اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپورته.
د ننګرهار اوسیدونکي بختور له شاوخوا و میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یو او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرین را دی خواته منډې راوم، او کله چې سرطان کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ول را په خدای قسم راغله، او بس کار نه کی. اوس مچ اخیری ځای ته ورسوله، اوس هیڅ کتاب رکځي ستا کتاب نشته پیسې واړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي، او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه سو کال امتیاز غوښته باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې لامل یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي، نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دلته ډېره معلولین چې دوسترګې نشته، دوی دغه حقوق وضع شو، دا بل کار نشي کولی، بل کار پر ساتم څوک نشته، بدیل هم نشته، او خپل حقوق چې ورکول کېږي دا واغستل کېږي او نه ورکوي. په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت مقدار په مسلینو مقدار چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیه کې او راپورونه د بانکي جوړ کړی دي او وزارت مقام ته لیږل تر څو موږ تماشا راشي تخصیص راشي او نور معلومات هم ماشور کو. د دې برخه کې موږ د ملکی شهیدانو برخه اخلي استادونه بررسی کیږي او بعد هغه نه برېښنایي پیژن پاڼې اخیستل اخلي او هغه ته به بایومټریک او د هغه چې د کم کال پیسې پاتې هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت لپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امریت د معلوماتو لمخې تر دې د مال دوی سره 23,000 شهیدان او معلولین ثبت چې له ډلې یوازې 3,000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شو امتیازاتو ته سترګې پلاروي او کور نکړل شي نو ژوند به لډې روکړاوونه ډک شي. سحر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 رادیوي چپو او د غراس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب، یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتک باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د برېټانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو برېټانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د برېټانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له برېټانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې برېټانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم برېټانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې برېټانیوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼي روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2,000,000 کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 15,500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمیر خلک د برېټانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په برېټانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللې. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13,000,000 ناروغانو 3,100,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووډ 19 د نوې بڼې په خبرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خبرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو و چې د فایزر او بیو انټیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انټیک سربیره د مدرنا کمپنی لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانا وخت په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا باندې دل دي.
د خبرونه دویم نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې لانډو خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. دغې شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر نن ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. دا خبره د ارګ مطبوعاتي چارواکو آزادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره شپږ تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. اوس د دې مرمنې ویلي چې د ښاغلي وزیر ژوند ته خطر پېښ دی. دو لوړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي حکرانو کړي باید ځواب ویل شي. او په نایجیریا کې لزګونه ځوان هلوکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. وړاندې درته 2019 پروګرامونه لرو، یو هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. خو له هغه وړاندې یو بل راپور. د کندوز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سخت ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د دې نوې منظور شوې ولسوالۍ درجر ترجره فعالېدو غوښتنه کوي او دغه راز وایي چې دغلته د سیمې خلک له روغتیايي پراختیايي او تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه ستونزې نورې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملی کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وای چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیايي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو. خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري. خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا باور شي د پروان ولایت نه د مولوی محمد ابراهیم بارگزی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي. دی وایي کله چې دوی د دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ، د یاد شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دا خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړوم. اوس به محمد ابراهیم بارگزی خپل ستونزه په خپله ووایي.
زمنګ ستونزه خو نوره وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي ور باندې خبر دي چې حقوقي موضوع د معدن مګم د هیواد برادران شرکت د دیارلسو کسانو مصالح د جمعې ورځ چې د شنبې شپه کېږي، یعنې شپاړسم اوولسم تاریخ راځي، په کوی صافي کې زمونږ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه. زما مشر ورور چې د کلي ملک مواجه امان الله هغه د کور سره وویستئ، اول یې ډز پر وکړ، وی وشتئ، د هغې نه وروسته یې کواټور روبانې وخېږه. اوس فلحال یې په امریکن پلیس کې پښه کاټ شوله. تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي، هغوی سپورټ کوي، روزانه ورسره ګرځي، مېلمستیاګانې کړي. د کوی صافي مدیر جنایي، د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه. ما ورته ویل چې د خدای په لحاظ زموږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده، دغه جزایي موضوع غم وخورې. نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي، ټول اسناد ما سره شته دي، نو زه بیا مجبورېږم. بیا دې نه د کوی صافي خلق ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي. زه مجبور یم خپل عرض طالبانو ته وکړم. بیا تاسو ګورئ چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي.
مولوی صاحب، دغه ځمکه چې کان پکې دی، دا ستاسې د قانوني اسناد لرئ؟ او کوم ډول کان پکې دی؟
زمنګ په ځمکه کې د زمنګ د کوم ځای کې دا په دې ځای کې زمنګ مرچ کورونه زمنګ کلاګانې زمنګ باغونه په دې ځمکه باندې دي، زمنګ حاضرې په دې ځمکه باندې دي. او د معدن کرومایټ په نوم یو معدن دی چې د دې په زمن کې نور مواد هم شته معدني.
څومره وخت کیږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار پیل کړی؟
دا شرکت تقریبا دوه میاشتې کیږي، یوه نیمه میاشت کیږي چې دلته راغلی دی. او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی، عریضه مې ورته کړې ده. دوی غم ونه خوړی، وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی. اخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړ.
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې، د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري؟
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لرئ ما ته یې وښیي، زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې، ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده. او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته. وزارت د معدن ته چې لاړو، رئیس د کازستر مې ولیدی، معین د مالی ادارې مې ولیدی، معین د مالی ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب قادر قانت زما سره وو. معین مالی ادارې مونږ ته وویل چې مونږ بس کوم قرارداد په حساب کې نه لرو. نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی. دغه چې داسې پېښه پکې پېښه شوه،
تاسو غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي؟
نه، زه د استخراج مخالفت نه کوم. د دولت اصول او مقرره معلومه ده. د دولت په اصولو او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کیږي هغه د قوم ته ورکي، او په هغه اصول چې د دولت دي په هغو باندې د شرکت مخ ته لاړ شي. موږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو، په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو. اوس په موضوع چې جنایي شوې ده، ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی، یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو.
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي؟
دا د استخراج کوي او غیر قانوني وړي.
د قانون او پېټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي؟
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي. دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا احوال درکوو، بل سبا احوال درکوو، یو به صلاحیته هیئت لیږو چې د څارنوالۍ او د امنیتي ملي د ټولو دغه پکې وي. ما شورای امنیت دا ټول مې په جریان کې کړي دي. نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده. که مونږ ملامت یو، ما دوی ته وویل چې خو مونږ ته د دولت ووایي چې ورور په ځای د کښېنه، دولت قرارداد سره کړی ته هېڅ حق نه لري، قوم هېڅ حق نه لري. مونږ به غږ هم نه کوو، د دوی سره به کومک وکړو. ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعن زما حق کېږي، د هغې باوجود هم وژل کېږم او هم ځورېږم هم تهدیدېږم.
دغه سیمه او کلی څه نومېږي؟
مونږ سیاسنگ اخونزادگان
خواه هم دا اوز به دا کانون و پیترولیم وزارت لمسئولین و سر خبری بکرو چه دا مساله سنگ دا و ستونز چه ره دا
منانا
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لویاند خاغلی عبدالقدیر مطفی سره شریک کړه. خاغلی مطفی، د پروان ولایت د کوی صافی د سیاسنګ د سیمې د اخونزادګانو له کلي نه مولوی محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایچو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې حمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي. د ده په خبره دغه شرکت کوم قانونی سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده؟
دا بدون له جوازه نه دي. دا قانون پټرولیم وزارت سره قانونی جواز لري، اکتشافي جواز لري، اما هلته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله ټاکله ده چې هغه حیات لاړ شي بررسي وکړي، بررسي له ختمېدونه وروسته به مونږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوې ده د هغې د حل لپاره زمینه برابر کړو.
مطفي صاحب، اوس خو دغه مسئله په تاوتریخوالي هم اوښتي او جنګ جګړه پکې هم شوې، د دغه مسئلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي؟
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا دی چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي. هلته که اجتماعي مسله یې که اقتصادي مسله یې، د لپاره موږ په قوانینو کې وضاحت لرو. قرارداد یو مشخصه حقوقي سند دی چې په هغې کې ټول موارد مشخص دي.
مطفي صاحب، دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړې، دا به څنګه حلېږي؟
چې کوم ادعا خلکو کړې ده هغه ادعا به موږ بررسي کوو تر څو موږ د دې ستونزې ته رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافی نه مولوی محمد ابراهیم بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زور دغه کان استخراج کړي. دی وایي په دې مسئله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنګ جګړه هم شوی. دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه حل شوې نه ده، او د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به قانوني لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنومینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه او یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ تر څو وکولای شئ د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولې دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی شئ. کېدای شي ستاسو ورک په همدې خبرونه کې پیدا شي. نور منظم ډوم ورځو د یو دوست پیغام اورو.
زه ضرور لیکم چې د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه پیغام درته ورکړم. نو د زموږ کومې کې د دوه کال کې تقریبا د شل یا یو کال عمر لري. نو دو کال کې د موږ متکوانی د مزارع کې نو کدا اچار مسمانو نو ما ته د فدغه نمبر باندې اړیکه وینځي. صفر و صفر و دوا ات یو درې صفر درې ارسال شماره صفر و درې یو پنځه نه درې دوا ات ات د خدای په نام.
بله، السلام علیکم. زه کلیوال اسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سپین ږیری دی. ځان کاکو ماری پکې تقریبا د ولس اتلس کاله کېږي دلته راغلی دی. نو کور شي نه سو سره و زه د غزنی ولایت یم. نو کدا دار مسما ورور قریبی نو لطفا ماته په دغه شمره زنګ راوي 0 0 5 0 9 1 فاش فاش اته شماره یو ځل بیا تکرارم 0 0 5 2 1 9 5 0 8 6.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلی یم. خپله په نامه اجی جانغا نومېږم. دلته یو د پنځلسو کالو هلک دی، دا شپږ اووه میاشتې کېږي چې راغلی او هېڅ څوک یې نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. گای وای د کریم وراره یم، گای وای زوی یم، گای وای حبیب الله مې پلار دی، گای وای کریم مې پلار دی. او ژبه یې اړوزي، عدل یې سړی په ژبه نه پوهېږي. تور بخوان د هلک دی، دا سترګې یې نو کږې نیسي. گای وای د بابوس یم، گای وای د جوین یم، اته اوښان لرو. دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه پنځه درې اووه اته یو درې. یو ځل ژبه بیا پښتم درته وګورم. صفر اووه صفر اووه پنځه درې اووه اته یو درې. نو دغه ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه چې دغه خبره پخش کړي. دغه په دغه پرارو د بلابلک د ولسوالۍ په دورایي کې ډېره سوګنه کوي. ګای جزه کې ته ځي، ګای دلته یو کریا ده په پولې ځنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زرنگ سالم ده لشکرګاه شهر ده سراجي هوای شاته. موږ کورونه زه خپل کور نه راکڅه یم، په کندهار ښار کې اوسېږم. د پلار نوم یې ستار استازي، زه خپله سالم نومېږم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212111415.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زکاری محمد نعیم روزگان لے لیکن اطول سوالی در نرزو لیکن مستان سے خبر رکھو. ما دا جلد منا پاکا عزوی احمد ما ورور دی دا ابراحمان پا نام سر دی دا درې کال کې د شورک په اطلاع ما ته زنګ ووهلی و د رشکا په درهی باندې یم. نو دا درې کال وروسته بیا درکل در ته وایم که هر مؤمن مسلمان وګورې لیدلی یې په دغه شریره کې زنګ ووهي خپل د شیرنې دواسي. زما نمبر دا دی 0003 3 3 1 1 0. یو نمبر بیا 0003 3 3 1 1 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت لواشر ولسوالی د هلمند ولایت لواشر ولسوالی د کشوار له کلی څخه یو ماشوم الک ورک شوی دی. عمر یې تقریبا د دولسو دردس کالو په شاوخوا کې دی. دوې درې میاشتې کېږي. نو دی څه ناڅه عصبي تکلیف لري. د شپې له مخې څخه خپل د کور څخه تللی دی. نو پلار او کورنۍ یې ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور ته یې تاړم باندې معلومات راکړي خپل شیرینې او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0002 028 6 3 0 غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شماره ده 0 9 2 1 2 6.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو رابعې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی عبدالمالک په نامه دی، د باقیا کا پکیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ پنځوس شپږ اتیا اووه دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قرات الله بلال د قرات جلاب د قیصار د ولسوالۍ د سرګوزي بل سیټ خبر سره په تماس کې ما یو ورځ په نامه د نور الله د میراجان زوی دی، د حکامې د ولیزان زمین دی، د بل حکامې امیرجان دی. تقریبا څلور کاله درې میاشتې کېږي چې نن د کندهار خواته بیا نور درک نه لرو. د تصویر هر مسلمان ورته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. لطفا په دغه شمېره د زما سره د انساني کرامت په اړه معلومات ولري. 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ولان د سیمه سیمه اړیکه ستاسو سره نه ده زما ورک سوی ورونه دی چې د افغان په نامه دی که هر څوک یې پته لیدلې وي نو کړی ده اتلس کاله پر شاوخوا باندې دی چې نه یې نو مړینې معلومات نه د ژوندنې د کوم مسلمان ورور سره درک وي یا لیدلې وي یا همدې خپل زموږ غږ حاجي له ازادۍ راډیو ته نومونه چې د زنګ وي د ده د وړونو نومان قدرت الله حکمت الله او حزب الله دی دی خپل حیات الله نوم وي که هر چا نیولې لیدلې وي او یا یې لیدلې وي مفتي د پاته راکړي د واشیر ولسوالۍ دی زموږ کلتونه شمېرې د 0 2 8 0 2 8 4 10 8 بل شماره مو د 0 2 5 2 8 1 4 9 کراګه د تان 0 2 8 4 10 8 په خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کوم الله د نړۍ ولې سر خپل مثالین او اړیکې ولګا یما یو تر دې رسول الله چې خپل دلال د پلان نه ملګران دا که څه څه معلومات دې لري نمبر مو کاری ته وځو نمبر 1 8 9 و درې سټیزه سټیفر نمبر 8 3 2 3 2
ہلو السلام علیکم ازما ارور دے دا عبدالمحمد پنامہ دے ہلمند ولایات مسجد ولسوالی دے عمر تقریباً کال یا دو ویش کال عمر لڑے دا تقریباً دادرے کال کی دا ہلمند والا تلشکرگاہ مکی نہ در کرتا ہوئی تھی اور رو تک بتا تو پارنا معلومات ہی دا خپل ځاغ غوري ماته په دغه شماره زنګ وهي 0 1 3 4 1 5 5 0 5 شماره یو ځل بیا 0 1 3 4 5 5 0 5 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه کا زامن تقریبا 3 کاله مخکې د هلمند ولایت مرکزی پولیس ورته کې نادر کسي وي دي کار ورو ته معلومات یې مرکزی باره کې مساده د غنپور معلومات ورسره یې دا شماري تیز مشتره تماس کوي 0 2 4 1 5 2 0 1 تری پش مارا یو زد پیا 0 2 4 1 5 2 0 1 تیر بنا دا زدی را دیو چکر پیا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ما یو رو دی چی
کرملا زعفران نیوی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زنینداوه د سیمې د اودار د کلي څخه دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. هېڅ معلومات یې نشته چې هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي 0 4 9 0 8 0 1 1 2 دا د ټلیفون شماره وایم 0 4 9 0 8 0 1 2 لازر کالداری بخششی دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازر کالداری ورکوم. وسلام کنم یا کریم لا او زمانم حکیم لا وسلام.
بلی السلام علیکم. زدا زدر ته خیر دې ته مننه کوم چې زما سلامونه په ایزاد د قیمه د فرید فراد د ولایت برابر د ولسوالۍ د ګرانډ کلی سایچر په لین کې ما زما یو ودی په نامه شفیق ته په شپږ کال عمر یاد دی لسنه کې چې نه درکته وې چې چیرې دې زدا وا زوري او بن عثمان ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي اتیا لک افغانۍ یا ایزاد لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اتا شپاز شپاز.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو تا گردی گردی سلام نوراندی کو زه محمد جما د قندار و سند ولایت د فاميلي و شهدون پی د لوویلی څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف رحمان په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره تلیفون وکړي هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیف الله جان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سرې کلا په ساحه کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. زه کمانډ عبدالله حبب ادویس ولایت د بالاملغات ولسوالۍ ستاسو سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالاملغات ولسوالۍ د بادغیس ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورځ دی که د محمد رسول به نه په دغه نامه هر څوک څنګه سړی خبر ولري موږ ته چې پر دغه نمبر باندې زنګ ووایې که پر اووه څه پر څلور څلور څه پونه دوه اووه یو اته ناراجا چې کارو که پر اووه څه پر څلور څلور څه پونه دوه اووه یو اته. سلام علیکم. نه څه خبره ولري.
هلو. سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی ما نوم کریم دی. موږ یو ورور چې د مرید محمود از درې درې نیم کال کېږي چې نظاره کړم. هر چا ته کوم معلومات دې دغه شمېرو ته دې زنګ ووهي. صفر اووه اووه اته نه یو دوه صفر بله شماره ده صفر اووه څلور اته دوه درې یو اووه صفر اووه. خپله حلاله شیرینی به ترلاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې. هله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې لالارې تاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونه تر وګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختم کړم کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست نوم وایست ترڅو چې امکان وي او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو ک نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکول سي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې راستول دي دا غوي د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم کور ودان چې پیغامونه مو راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مل سات.
د تا بهیر کبه په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو